دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنور ایدون کو ستری مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د سپینی مانی ویاندی کارین جین پیر د دوشنبه په ورځ د مارچ په 13مه ویل دي چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه تروریستي بریدونه نکړي میرمن پیر د خبره په افغانستان باندې د پاکستان د هوایی بریدونه په حق له د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده اغه ویل دي امریکا په دې راپورونو خبره ده چې د پاکستان پاز د شنبه په ورځ یوې نظامی پوسټي باندې د ځانمرګي بریډ په بدل کې په افغانستان هوایی بریډونه کړی دي جان پیر په دې دوه بریډونو کې د ملکی خلکو په مرګ جوړلې خوشحالي څرګنده کړې ده د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پکتیکا او د خوست ولایتونو په دوه ولسوالیو کې د پاکستانی هوایی قواوو د الوتکو بمباری غندلې دي او د پاکستان د پاز دغه اقدام د افغانستان په خاوره تیرې بلل دي خو د سپینې مانی ویان دی ویل چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه تروریستي بریدونه نکړي یو شمیر افغان سیاسيونو او د طالبانو د حکومت ځینو مخالفانو هم د افغانستان په خاورې د پاکستان د هوایی قواو بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې او غندلې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق د ایکس په ټولنیز شبکې کې لیکلي دي چې د افغانستان په خاورې د پاکستان د پاوز هوایی بریدونه چې په هر بهاني شوی وي د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د خاورې د حاکمیت نه سرګند سرغړونه ده او د افغان مرمنو او کوچنیانو وژل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزی دا بریدونه سخت غندلې دي د اسلام آباد په پالیسي کې د بدلون او د افغانستان سره د خو غونډیتوب په اړیکو ټینګار کړی دی د افغانستان د ملي امنیت په خاني سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي دي چې د تیرو څو لسیزو ترخو تجربه لمخې په سیمه کې د دهشتګرۍ او بې ثباتۍ ضد مبارزې تر ټولو خلر داده چې ملاتړ ونه شي وایي چې د پاکستان پوز هیڅ کله د افغانستان او نړیوالو غوښتنی نه دی منلي د افغانستان د متحده جبهه مشر جنرال سمی سادات د پخوانی جمهوری ریاست حقوقي صلاحکار عبدللی محمدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم د افغانستان په خاوري د پاکستان د هوایی قوی بریدونه غندلې دي او ویل دي چې هیڅ امنیتي دلیل د بیګونا ماشومان او خزو وجل نشي توجیه کولای د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د دغو عملیاتو هدف د حافظ ګلبادر د ډلې وسلوارو د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی تامس ویس په روانه هفته کې هند او متحده عربی اماراتو ته سفر کوي تامس ویس د مارچ په 19مه د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې د هند او متحده عربی اماراتو د چارواکو سره د افغانانو د ملاتړ په حق له په همکاري غږیږي دغه لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته سفر کوي چې د افغانستان په دوه جنوب ختیځ ولایتونو باندې د پاکستان هوایی قواوو د تیر ورځې بمباریو نه وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې شوې دي د پاکستان د هوایی قواوو د دغو بریدونو نه وروسته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرخې په څلورو سیمو کې د پاکستانی قواوو په مرکزونو د درنو توپونو او وسلو ډزې کړې دي چې د کرمې په سیمه کې په دغو نقطو کې یو پاکستاني سربنسب وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په 19مه وویل چې په افغانستان باندې د پاکستان د هوایی برید نه وروسته د ډیورند د کرخې سره نږدې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیل شوې جګړه ختمه شوه مجاهد فرانس پریس خبری آژانس ویل دي چې وضعیت آرام ده او جګړه بنده شوې ده پاکستان تیر ورځ د افغانستان د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل اسلام آباد ویل دي په دې بریدونو کې هغه کسان پنخه کړي چې په پاکستان کې په تازه تروریستي بریدونو کې لاس درلوده مګر طالبان وایي چې په دې بریدونو کې اته ولسی خلک وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي د طالبانو د دفاع وزارت ویل دي چې د پاکستان د بریدونو په جواب کې د پاکستان د پاوز په سرحدي پوسټو د درنو وسلو ډزې کړې دي چین د متحده ایالاتونو د بارنې او چارو د وزیر انټونی بلینکن د اوغو سرګندونو په حق له عکس العمل خوده نه چویلې دي کپلانجمنو بوکی په فلیپین باندې وسروال بریډ وشو واشنگټن د دفاع لپاره په خپل ژوند ولار دي انټونی بلینکن د فلیپین د خارجه وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دي د وبو د غلاري د فلیپین لپاره د فلیپین د امنیت لپاره او د فلیپین د اقتصاد لپاره مهم دي. د لارې د سیمې متحده ایالاتو او نړۍ د ګټو لپاره هم حیاتي اهمیت لري. هغه زیاته کړه د همدې کبله موږ د فلیپین تر څنګ ولاړ یو او د دوه اړخیز دفاعي تړون په اساس خپلو دفاعي تعهداتو ته ژمن یو. مګر چین ویلي دي چې متحده ایالاتونه د چین جنوبي سمندرګي کې د مداخله حق نه لري. په جرمنی کې چارواکو ویلي دي چې دوه تنه افغانان د سویډن د پارلمان په ودانۍ باندې د برید د توطئې د جوړولو په شک نیولې دي. د جرمنی سارنوالانو د مارچ په 19مه په اعلامیه کې ویلي دي چې دا کسان مختصر ابراهیم او رامین نومیږي او دواړو د دایښ سره اړیکې درلودلې. د سارنوالانو د بیانې په اساس نیول شوی کسان په 2022م کال کې د دایښ د خراسان د ډلې سره یوځای شول او 2000 یورو مرسته هم دغه ډلې ته ټولې کړې وي. د سویډن په پارلمان باندې د دې کسانو د برید انګیزه او لټ په هغه هواد کې د قران شریف سوځول خودل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا راپورټ واوري. د افغانستان په دوو ولایتونو باندې د پاکستان ورستیو هوایي بریدونو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. متحده ایالاتو له افغانستان او پاکستان څخه د زغم غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصر احمد فائق د پاکستان بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
د دوشنبه سهار وختي د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو پر دوه ولسوالیو د پاکستان د هوایي بریدونو ورسته متحده ایالاتونو له دوه خواو افغانستان او پاکستان څخه د زغم غوښتنه کړې او ویل دي چې اختلافات دي د خبرو لالارې هوار کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې په برید او په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې په وختو خوشي نه دي.
موږ له پاکستان غواړو چې له زغم نه کار واخلي څو د ترهګر عزت هڅو کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. موږ دواړو خواو نه غواړو چې اختلافات د خبرو لاره هوار کړي. موږ شمن و څو ډاټ رامن سکو چې افغانستان هیڅ وخت د ترهګر په خوندې پټنځي چې غواړي متحده ایالاتو او یا زموږ نور شریکانو ته زیان ورسي بدل نشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي چې د افغانستان په خاوره د پاکستان د پاوس هوایي بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا کاران نقص دی.
په هر پلمه د افغان پر خاوره د پاکستان نظامی هوایی بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا اخکارا نقص دی. موږ دغه اقدامات په کلکه غندو. د افغان میرمنو او ماشومانو وژنه د نه منلو وړ ده او هیڅ ډول امنیتي ګواښي نشي توجیه کولای.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم د افغانستان په خاوره د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلی او د پاکستان دا ډول اعمال د دوړو هیوادونو په تاوان بللې دي. کرزی د اسلام آباد په سیاست کې بدلون او د ښه ګاونډیتوب پر اساس د نیکو مناسبات رامنځته کول د دوړو هیوادونو او په سیمه کې د سولې او ثبات په ګټه بللې دي.
اوس چې د طالبانو د حکومت لرا تک سره په افغانستان کې جګړه ختمه شوی او یو سرتاسري امنیت ټینګ شوی ده، پاکستان دغه وضعیت نشي زغملی. کوشش کوي چې د افغانانو لپاره نوی پروژې ترلاسه کړي او افغانستان ته پردی نیابتي جګړې راولي.
که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې تېره شپه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترینګلی بلل شوی او راپورونه وایي چې طالبانو پولې ته نږدې ډېر ځواکونه او ثقیله وسلې ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د افغانستان په خاوره د پاکستان بریدونه د افغانستان په خاوره ښکاره تیری بللی او ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې 15 ښځې او درې ماشومان وژل شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هوکړه کړې چې د غزې پر ګړمیشت شار رفح باندې د برید د پلان په اړه د خبرو لپاره امریکا ته یو هیئت واستوي. د امریکا متحده ایالاتو دغه پلان یو تیروتنه بللې ده او مرستندوی ادارو کلامنده سوی غزه کې د قحطۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د دوشنبه پر ورځ اسرائیلی ځواکونه د غزې تر ټولو ستر روغتون ته ورننوتل. دوی په دغه روغتون کې د حماس د جنګیالیو د موجودیت ادعا کوي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د غزې په ګڼمیشتې ښار رفح باندې د ستر ځمکني برید پلان لري. دا هغه څه دي چې د امریکا ولسمشر د بشري او سیاسي پلان له موجودیت پرته ورسره مخالفت کړی. د دوشنبه پر ورځ دواړو مشرانو د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې هوکړه وکړه چې د اسرائیلو له اقدام وړاندې د حالاتو په اړه د خبرو لپاره د دواړو لوریو پلاوی په واشنگتن کې سره وګوري.
Our view is that there are
زمون نظر دا ده چې د خپل راتلونکو د خوندي کولو او د غزې څخه د ترګري د خطر له منځه لپاره اسرائیل د دې لانجې د مخنیوي لارې په مخ کې لري او په عرفه د بریټ نه کوي. دا هغه څه دي چې کله د دوی پلاوی دلته راځي نو موږ ته هم دغه خبره کوو.
د امریکا د ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې د اسرائیل لومړی وزیر هررخیزي خبري کړي.
موږ په جګړه کې د رسنیو پر مختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې کې د اسرائیل خوا د جګړې د مخو ترلاسه کول، د حماس لمن جوړل، زموږ د ټولو بندیانو آزادول او دا ژمنه چې غزه بر د وروسته اسرائیل ته یو غاخ نوي په اړه بحث شو. تیسره سره د دې مخو د ترلاسه کولو لپاره غزې ته د اړینو بشري مرستو رسول هم د بحث موضوع و.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د غزې د حالاتو په اړه خبرو کې د دوشنبه پر ورځ وویل چې وخت په تیزی سره روان دی.
پلستینینز ان غزه
په غزه کې فلسطینیان د لوګي او ستونزو له ویرونکي حالت څخه تیریږي. دا لومړی ځل دی چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ سیستم د خلکو دومره ستر شمیر چې په یو سیمه کې د خطرناکې لوګې سره مخ دي په اړه خبر ورکړي.
د اروپایي ټولنې لوړ پوړی ډیپلوماټ جوزف بورل په دې اړه یو قدم وړاندې تللی او د پرې ګوته اسرائیلو ته نیسي.
دا د منلو وړ نه ده. لولګي د جګړې د وسلې په توګه ګټه اخیستل کیږي. هو، لولګي د جګړې د وسلې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځي چې دا خبره وایو او دا ستونزه د خړو درسولو لامل نه درامزه شوی.
اسرائیل او د حماس وسلوال چې د اکتوبر پر 8مې پر اسرائیل برید وکړو، غزې ته د مرستو د کاروانونو په لار کې په خندونو جوړولو تورن کړی دي. شنن کې وایي چې د اسرائیل د امنیت مهم تضمینون کې امریکا بل تاریخ زده کړه وکړي او اسرائیل ته د نورو وسلو ورکړې د مشروطولو وړاندې پر اسرائیل ډیپلوماټیک فشار واچوي.
امریکا په منځني ختیځ کې له شلو څخه د زیاتو کلو جګړې څخه د پایلې ته رسیدلې چې نظامی فکتور یوازې لومړی ګام دی او هغه څه چې پر اختیار مهم دی هغه دادی چې تاسو د ملکی خلکو د خوندیتوب چاره کولای شئ. آیا تاسو ملکی خلکو ته دا ډاډ ورکولای شئ چې په دې د تعقیب کې به یو بهتري هم راشي؟ آیا تاسو دا کولای شئ؟
خوکله یوې خو دا په وړي لوري د غزې له ویراونکو ژوند څخه لري د یوې غونډې لپاره چمتواله نیسي. برستندوی اداري پوښتنه کوي ملکی وګړي په غزې کې تر کومه دغه حالت ته دوام ورکولای شي.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ګرمن اوریدونکو، په تیرو شاوخوا درو کلونو کې چې په زرګونو افغانان بلجیم ته کډوال شوي، په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې د پناه غوښتنې اسناد یې په دوامداره ډول نه منل کیږي، بلکې د سرپناه د نه درلودلو له امله هم شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د دغو ستونزو له امله افغانان ډېر کله لاریونونه هم کوي. موږ په دې اړه یو رپورټ تیار کړی دی.
په بلجیم کې ګڼ شمېر نوي راغلي افغانان له تیرو دریو کلونو راهیسې بې برخې کړي. په دې لاریون کې ټول راټول شوي هغه کسان دي چې د مهاجرت غوښتنلیکونه یې رد شوي دي او د سرپناه لپاره هم مناسب ځای نه لري.
تر دې مخکې هم موږ 15 لاریونونه درلودل. زمونږ دغه لاریونونو اهداف یا غلامل دغه و چې دلته ډیر ځوانان نیگیټیو یا بی برخلیک بی سرنوشت دي. سرنوشت نه معلوم، په کلونو کلونو دلته په کمپونه کې پراته دي، په یو نو عصبی او رواني ناروغي باندې اخته شوی دي. یو بل زمنګ له دولت څخه، د بلجیم دولت څخه دا غوښتنې دي ترڅو د افغان کډوالو په تړاو باندې خپل پریکړې سمې، ځکه ویني چې په افغانستان کې حالات سم نه دي.
دوی وايي د بلجیم هیواد افغان کډوالو سره د نورو کډوالو په پرتله توپیري چلند کوي.
هغه حق وړ چې نور انسانانو ته ورکول کیږي، هغه حق چې د نور هیوادونو وګړو ته ورکول کیږي، هغه انساني حقوقي حق چې د نور هیوادونو وګړو انسانانو ته ورکول کیږي، موږ هغه پلټه کیو.
خو پښتنه دا چې په بلجیم کې ولې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتون کې ردی کی او د سرپناه لپاره هم ځای نه ورکول کیږي. د دې هیواد په وی دولتي اداره کې افغان کارکونکو د کډوالو چارو کارپو نجیب الله امین وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروستا نسبی امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې د کډوالو د پناه غوښتنې ټولنیز اسناد ختم کړي او دا د ډیرو افغانانو لپاره په سرخوږی بدل شوی دی.
د 2020 کال وړاندې دلته په افغانانو ته دوه ډول اسناد ورکول کېدل چې یو به سیاسي مسؤلیت او یو به ټولنیز مسؤلیت، ټولنیز یا اجتماعي مسؤلیت. ولی بدبختانه په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره په بلجیم کې دغه ټولنیز اسناد چې دا بند شو، کمیساری اوس ټولنیز یو کلن اسناد نه ورکوي. نو همدا ډیر لوی علت کېدل شي چې دلته د افغانانو د منفي کېدل او افغانانو ته د منفي ځوابونو دغه کڅه چې دا تر دومره حد لوړه شوې ده.
دغه بلجیم میشتي افغانان وای چې د خپل حقونو لپاره به بار بار لارینو نه کوي ترڅو یې دولتي ادارو غږ نه ویوریدلې.
منګ بخپل لارینو ته تر هغه پورې دوام ورکو ترڅو زمنګ د کډوالو اړوند ادارو ته غږ نه ورسېدلې. دی بلجیم د کډوالو اړوند ادارو ته غږ نه ورسېدلې. منګ بخپل لارینو نه هیڅ کله نه درو سولایز لارینونه، هغه لارینونه چې ټول انسانانو ته حق ورکول شوی، هغه لارینونه چې د بلجیم د دولت په قانون او اصولو کې ټول ته حق او حقوق ورکول شوی، د دغه لپاره یا دغه لارینونه ته موږ دوام ورکو.
په بلجیم کې نه یوازې چې د افغانانو د پناه غوښتنې اسناد ردیږي، بلکې په سلګونو هغه ځوانان چې مجردان دي په ساړه ژمي کې هم بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
امریکا غږ بلجیم. اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو ښوونځی د خلکو رواني درملنه کوي. د کاران فاونډیشن ترونځي هڅه کوي چې د ماشومانو او میندو پرواني روغتیا تمرکز وکړي او د تیریو او زورونو دوره پای ته ورسوي. نورحال پرپورت کوي.
کله چې سبینا خاطری خپل کرن فاونډیشن ښوونځي ته ځي، ماشومان په خوښۍ سره د هغې چارچاپېر روان شي. دا ښوونځی د لیاري په سیمه کې دی. لیاري د پاکستان په اقتصادي مرکز کراچۍ کې یو ګڼ مېشته او بې وزله ګاونډ دی چې له کلونو راهیسې د سیاسي تشدد او جنایتکارو ډلو مرکز و.
پدې سړک سفر کول زموږ لپاره ناممکن و. موږ نشو کولی دلته د ورځې یا شپې راشو، دلته به هر وخت ډزې وي.
خاطرې دلته دولسې وړاندې د کورنۍ ناوړه چلند د یوې قضیې له کبله راغلله. هغې ولیدل چې دا تشدد د کورنیو په ژوند سخته اغیزه کوي.
د تیریو او تشدد له امله په خلکو کې غوسه موجوده. دا غوسه اکثره د کورنۍ تر ټولو کشر او یا کمزور انسان باندې سل کیږي چې ډیری وخت میرمنی.
خاطرې د رواني روغتیا لپاره یو ښوونځی پرانسته. د دې ښوونځي له پیل کولو د مخه هغې شاوخوا یو لسیز د ماشومانو او میاندو په کوچنیو ډلو سره د خپل سیستم پلي کولو لپاره تیر کړه.
So understanding that what
نو پدې پویدل چې ماشوم ته څه صدمه څه ډول تاوان رسي او دا به څنګه په لویوالي کې په هغوی کې څرګند شي. د څنګه کولای شم د دوی لپاره دا دوره بیرته وګرځو او بیا په اخره کې دا میندې په ټولنه کې د صدماتو او د هغې د اغیزو په اړه خبرې کوي.
د خاطرې خیریه بنسټ په 2014 کال کې هغه ښوونځی په غاړه واخیست چې د سیاسي ګوند د شکنجې خونې لرله. هغې لومړی کال د زده کوونکو سره د دوی د درد په پوهېدو تمرکز وکړ.
ما
دغه کال د شفاعت د کال په توګه اعلان کړ. دا چې سا کال موږ هیڅ زده کړې نه کوو، راځئ چې کتابونه بند کړو او په روغتیا تمرکز وکړو. هغه وخت هر کس د غصې، غچ او شرم احساس کوو.
د دې ښوونځي دیوالونه چې وخت په وینو رنگ وو، اوس پرې د مهربانۍ پیغامونه لیکل شوي دي. د پنځم ټولګي ما هم څومره وایي چې د هغوی خول کې ډیر مهربانه دي.
دلته دوی ډیر ښه دي او موږ نه وهي.
یوه ارواپو تل د زده کوونکو سره د مرستې لپاره تیار وي، خو بیا دلته د میاندو پیاوړتیا ته ځانګړي پاملرنه کیږي.
بیا تاسو په کور کې نورو ته درس ورکوي چې څنګه له خپل ماشوم سره اړیکه ونیسئ، او تاسو په کور کې کومه ژبه باید وکاروئ او کوم ډول کلمې دي چې تاسو یې په کور کې ونه کاروئ.
د خاطرې ډیری پخوانی زده کوونکي اوس په کراچۍ کې لوړې زده کړې کوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درمن اوریدونکو، د ګوزان د ناروغي ښکار سوې دنګیالی امینی د خپل راتلونکي او پرمختګ لپاره نستړی کېدونکې هڅه کوي، خو نیمګړی وجود یې ورسره د ارمانونو په پوره کولو کې یاري نه کوي. هغه کلک هوډ لري، خو خپل ارمانونو ته د رسیدو لپاره یې فزیکی حالت یاري نه ورسره کوي چې د کرکټ په نړیوال لوبي کې ولوبېږي. زموږ همکار عاشق الله جلالزی یې د ژوند کیسه پرپورت کې کړه ده.
22 کلن ننګیال امینی د بغلان اوسیدونکو د کورونی کرکټ لوبغاړی دی چې د کرکټ لوبه پر خپل معلول وجود سره کوي. هغه په کوچنټوب کې د ګزند زپون کې ناروغي ښکار شوی چې اوس یې یو ښه کار نه کوي. ننګیال یو د کلک کوټ درلودونکو ځوان دی، د خپل راتلونکو لپاره ګڼ ارمانونه لري چې ورته ورسیږي. خود غزن ناروغي هغه سپیړی چې خوړل ډیر کلی ل خپل ارمانونو راګرځوي او نشي کولای چې ارمانونو ته ورسیږي. ننګیال د کرکټ لوبغاړی دی او په دې برخه کې غواړي د نړیوالو سیالیو په ډګرونو کې ولوبېږي، خو فزیکی نیمګړتیاوی هغه سدي چې د تر شکایت کوي.
زکه ورکه توال کې منګه سده وخت وختو کې ناپوهي والا
واکسین هم په وخت سره ونه که مونږ په دې حال کې مالیات مونږ ته ډېر مشکلات را پېښ کړل او ما کولای شو چې ډېر غټ کارونه نور وکړو که مالیات نه و مونږ سره کولای شو ملي ټیم کې نور غټو غټو برخو کې لوبو کې ما حصہ اخیستې ولا ځکه مونږ ته مالیات مونږ ته مخکې موقع نه راکوي لکه ډومیسټک کې غټ میچو کې مونږ ته موقع صحیح نه راځي لکه
ننګیال د خپل معلولیت او پرګزن د اخته کېدو لامل د خپلې کورنۍ بې احتیاطي ګڼي چې پر وخت یې واکسین نه دی ورته کړی په وینا یې معلولیت یې ژوند ورتریخ کړی دی او د پرمختګونو مخه یې ورته ډپ کړې ده. هغه له کورنۍ غواړي د دې لپاره چې ماشومان یې ښه راتلونکی ولري او د خپلو ارمانونو او هیلو رسیدو لپاره کار وکړي باید سالم وي او پر وخت ورته د ګوزن واکسین وشي چې د ده پر برخلیک اخته نشي.
پولیو واکسین سے ډیر ګټور دا کورنۍ نه خواهش کوم چې پولیو واکسین ماشومان ته نه کړی وي کورنۍ ته ټول ماشومان پولیو واکسین وکړي چې ما غوندې خصوصي ما یو دی پولیو ګوزن وکړي دي ما په شان نه سي وي ټول کورنۍ نه خواهش دا کوم چې واکسین ټول ماشومان ته وکړي.
د ننګیالي ژوند ته نږدې ملګري هم خفه دي. زکریا صافي امریکا غږ ته ویل که کورنۍ په ماشومتوب کې د پولیو ضد واکسین ورته کړی وای ننګیال به اوس لشته ستونزو سره مخ نه و. دوی له ټولو ولسونو غواړي چې د ساسکو په ورکړه کې د بې غوري نه کوي او ټول د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي.
کلک ملګری ده ډېر د صدا څخه برخمن ده او بل خصوص ما دغه پولیو مرض چې دا بل خصوص دې افکا ډېره جانونه کړې ده او د دې زیات مشکلات جوړ کړي دي.
ننګیال په نیمګړی وجود په شمار له هغو کسانو دی چې پر ګوزن وهلي ځان د ژوند د پرمختګ لپاره مات ګټ قدمونه اخلي خو ډیر بیا له خپلو هیلو ناهیلي شوي دي او د کورنیو د اوګو بار دي. عشق الله جلال زوی د امریکا غږ بغلان.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو څو اړخیز او یو موټی ماموریت چې د مینوسکا په مخفف هم یادیږي په هیواد کې د سولې او امنیت په راوستو کې کلیدي نقش لوبوي. یو ارزښناک خدمت محتاج خلکو ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د ځانګړو سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل استازی رابرټ وډ ویل چې د مینوسکا د کار او مهنت بل کلیدي اړخ د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د روان میلادي کال په اکتوبر کې د تاریخي محلي انتخاباتو د پروسې ملاتړ کول دي. رابرټ وډ زیاته کړه چې انتخابات د سنټرلایزیشن یا عدم تمرکز په لور یو مهم ګام دی او زه د مرکزی افریقا د جمهوریت په چارواکو غږ کوم چې په خپل وخت او په شفافه توګه د ټول شمولو انتخاباتو چې ښځې او ځوانان پکې بشپړ مساوي او بامانا ګډون وکولی شي د سرته رسولو په اړه اطمینان حاصل کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت وسلوال ځواکونه د مینوسکا د ماموریت د نظامی قطارونو په لار کې خنډونه اچوي او کله کله د کرملین د طرفدار وسلوال ډلې واګنر له پرسونل سره هم یو ځای عملیات سرته رسوي. د بی پیلوټا هوایی سیستمونو پر پروازونو باندې د مرکزی افریقا د جمهوریت د حکومت لخوا وضع شوي قیودات هغه هلې ځلې ټکنې کوي چې د وسلوالو ډلو پر خلاف او د ملکیانو د خوندي ساتلو په خاطر کیږي. رابرټ وډویل د نورو وسلوالو ډلو ګمارل پرمختګ نه دی باید چې پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه د ناسمو معلوماتو د ناتاره بهر له امله د مینوسکا د ماموریت د کار په وړاندې موانع او خنډونه ایجادېږي. سوله ساتو ځواکونو ژوند ته خطر متوجه کوي چې په نتیجه کې د سوله ساتنې د ماموریت اغېزمنتوب کمزوری کیږي. یو نظامي حل هم د تشدد د لړۍ په پا پایته رسولو کې مرسته نشي کولی. مونږ پر ټولو اړخونو غږ کوو چې سولې د پروسې په چوکاټ کې یوه سیاسي محاوره یا ډایلاګ پیل کړي. رابرټ وډ ویل چې متحده ایالات د مرکزی افریقا د ولس او د مینوسکا د ځواکونو او د دې ماموریت د هغو ملکی مامورانو ټینګ ملاتړ کوي چې په پوره زیار او خواري په هغه هیواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کار کوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.